سفر چهل دو سفر دو بیست یک دوازده چهل یک سی و هشت
پاپونسان کې د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونه کې ورته چې د خړو نړیوال پروګرام لرستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنوي بې ځای سوي سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له حدیث پردیس ناوړي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو پاړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي او د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوو کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څخه کم اته څلوېښت ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو پاړه تحقیقات کوي. د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د کندوز ښار په بوزي کندهاري سیمه کې په هوایي حملو کې دوه دیرش ملکی وګړي مړه او نولس نور ټپیان شوي دي. یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي پر دې سیمه لومړی بمباري شوې او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو پر حکومت پلوه ځواکونو حملې کړي. یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پیښې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان شامل دي. یوناما وایي د لږ تر لږه دوه ویشت کورونو د ویجاړېدو راپورونه هم ترلاسه کړي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویل شوي چې وایي د ملکي وګړو وژل د منلو وړ نه دي. تدماچی یماماتو ویلي چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې زیانمنوي. یماماتو له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وکړي. یوناما همداراز له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه د خپلواکو بې پرې او سمدستي تحقیقاتو امکانات برابر کړي. یوناما د کندوز د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو او په راتلونکو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لازمو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وایي په دې اړه د اقتصاد پالي شورا کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته ویل د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیاوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. او د سوداګرۍ وزیر وویل په دې اړه د هوایي شرکتونو او د سوداګرۍ د خونو له استازو سره هم خبرې شوی. بیان د ولسمشر له قوله زیاتوي چې آریانا افغان هوایی شرکت هم د کارګو د یوې برخې د فعالولو هڅې کوي. او وروستی کورنۍ خبر د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو په هیواد کې دننه له کورنیو بې ځای شویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. په کابل کې د ډبلیو ایف پی دفتر ویان وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل د مرستو لپاره دا اپیل د 2018 کال تر جون میاشتې دوام کوي او په ترڅ کې باید څه باندې نیم میلیون اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت په روان ژمي کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سږني کال تر پایه به څلور لکه راستنه شویو کډوالو او درې لکه او شپېته زره بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې وشي. د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرستې ترلاسه کوي. ډبلیو ایف پی وایي چې په دې لړ کې به د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره هم مرستې وشي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره دوو کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څه کم اته څلوېښت ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن پرون نیوادا او میشیګان ایالتونو ته سفر وکړ. د هغې د ستراتیژۍ د برخې مشر جان پودیستا پرون وویل کمرمن کلنټن په ځانګړي ډول په دغو دوو ایالتونو کې مخکې وه هغه به د امریکا نوی ولسمشر شي. پودیستا پرون په ان بی سی ټلویزیون کې د جمهوری غوښتونکو ګوند پر کاندید ډونالد ترامپ تور پورې کړ چې په اصل کې د روسیې بهرنۍ پالیسي خپله کړي او د امریکا دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي رد کړي ده. ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین په لړ کې پرون په 15 ایالتونو فلوریدا، نارت کارلاینا، اوهایو، مینیسوتا او پنسلوانیا کې چې سخت انتخاباتي سیالۍ په کې روانې دي تم شو. وروسته له هغې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اعلان وکړ چې د میرمن کلنټن د ایمیلونو په اړه له تحقیقاتو وروسته پر هغې کوم تور نه دی پوره شوی، میرمن کلنټن د نظر پوښتنو له مخې په دغو انتخاباتو کې لږه مخکې ده. او بیا هم په امریکا کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلاري کلنټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکینۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړی به هیڅ راستور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پر اونۍ غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیلونو څخه د کار اخیستو له کبله د کلنټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي جیسن وای کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د اساسو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی د اکتوبر په 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلنټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوې موارد موندلې، چې له دې سره د جمهوری غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ په وړاندې د میرمن کلنټن کمپاین له بحران سره مخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلنټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپلې سیالې هیلاري کلنټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي دي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقی ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف چې د اپوزیسیون څو ډلې پکې دي او کورد جنګیالي مشري کوي د رقی په شمال کې په عین عیسا ښار کې دا اعلان وکړ. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاند جهان شیخ اماد ویل د داعش پر ضد عملیات پیل شوي دي. نوموړي وایي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې له ولکې د رقی او د شاوخوا هغو سیمو د آزادولو لپاره پراخ سپېڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراقي ځواکونو له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. او روسي خبر د بلغاریا د ولسمشۍ انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د کین اړخي اپوزیسیون کاندید ریمین رادف 4.9% رای ګټلې. د بلغاریا د پارلمان مشر سیتسکا ساشویا چې د صدر اعظم بوی بورسوف تر مشرۍ لاندې د ګوند غړي ده د 2.3% رای په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلې ده. په مخکینیو نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ساشویا ښایي د دغو انتخاباتو ګټونکي وي. که کوم کاندید ونه توانیږي 50% رای وګټي چې د بریا لپاره لازمي دي، په دغه هیواد کې به دویم ځل انتخابات د شنبې او یا هم یک شنبې په ورځ وشي. د بلغاریا صدر اعظم تر انتخاباتو مخکې ویلي و که ساشویا په لومړي پړاو کې بریالی نه شي، تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو غوښتنه به وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنۍ بې ځایه سوي سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
د اکتوبر میاشتې نه پایل د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د 2,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د کندهار په هغو ولسوالیو کې نامنی زیاته سوې چې ډیورند کرښې یا هم هلمند او اورزګان ولایتونو ته څېرمه پرتې دي.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوې دي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په سپورټي پروګرام د لوبل میدان کې د سپورټ په مرسته په نړۍ کې د افغانستان د نوم پر ځلېدو خبرې شوې.
ټول نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي د افغانستان نوم سرلوړی کوي.
د ګړې اچار کې د یو چا لرسوایي خبريږي.
څومره صبر وکړ دا خو خو چې رادیو غان او ټلویزیون او شرماوه.
په بلوچستان یلات کې د درملو دی وی لوی فابریکې کارکونکو احتجاج کړي. دا چې څه غشتن لري په همدې خبرونه کې درته وایو. تر 11 بجو نور مسایل هم څو. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لرستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنۍ بې ځایه سویو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پریښودو ته اړ کړي، ډبلیو ایف پی او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له بهره له راستنیدونکو کډوالو او همداراز د جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ډبلیو ایف پی وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې به یې له نیم میلیون زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی د دفتر ویان وحید الله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بې ځایه شویو داخلي کورنیو شمیره ډېره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه را په دیخه په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره که راټول کړو، د بلشفی چې کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولی، د اکتوبر میاشتې نه پایل بیا د 2018 کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 5,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سږنی کال تر پایه به له 1,60,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 400,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډبلیو ایف پی بل د کډوالو سره د پرمختیایي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرسته ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکي او داخلي بزاشو کسانو بایومټریک معلومات د دې د ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي. تر څو په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې هیڅ اسناد نه لري، نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف روم سیستم ورته جوړ شوی وي، د دوی لپاره د بایومټریک سیستم هم فعالیږي.
ډبلیو ایف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لومړی پړاو د سې شنبې په ورځ د تورخم له دروازې څخه چې ډیری کډوال له دې لارې خپل هیواد ته ستنیږي پیلیږي. ډبلیو ایف پی له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهوری ریاست وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9,000 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
موردل چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغان حکومت په مرسته کوشش کوي راستنیدونکو افغانانو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته ضروري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې زیاتې کورنۍ د وروستیو ناامنیو له کبله بې ځایه سوې دي. په اروزګان او هلمند کې د ناامنیو له دوام سره له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. صادق رښتینی نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیر، شورابک، شاولی کوټ، خاکریز او ارغنداب وسلوالی حملې کړي او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه یې کړې. په دغه حملو کې تر ټولو خونړې د غورک په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا 300 سرتیرو وژل کېدل وه. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي په اړه خپل اندېښنې د مرکز سره شریکې کړي.
د هلمند او روزګان د ورستیو نامنوي لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط پرتې دي، د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوی دی. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره هم شریک کړي دي.
مرستیال والی زیاتوي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل شي تر څو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتي ارګانو سره په هماهنګۍ باندې ګډ
تصفیوی عملیات تر سره سی چې یو مثال د اوروزګان سړک دی چې د ترستان لخوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وتړل شو او خلک عام خلک ډیر ستونزو مشکلات سره مخ شو. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو د ملي امنیت د ملي پولیسو په قربانۍ او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا که پر وخت دغه حملو مخنیوی ونیسي نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو راورسیږي او دغه ولایت به د هلمند او اوروزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه چپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به اجمل تورمان راتووي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی دی. سرحد خپلواکي ورځپاڼې د طالبانو ترمنځ شته اختلافونو د دوام په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د طالبانو له صفای وجلا شوې ډله چې مشري ملا رسول کوي وایي د ملا هبت الله د وسلوالو پر وړاندې به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. په مطلب کې راغلي د ملا رسول ډلې رسنیو ته پر لیږلې خبر پاڼه کې ویلي، اوس یې د تیر په پرتله د هیواد زیات شمېر ولایتونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي او توانېدلي چې خپل شوراګانې هم فعالې کړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې خبر پاڼې د ملا هبت الله ډله په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتي کړیو د فرمایشونو په عملي کولو تورونه کړي چې افغانانو او ملي ګټو ته زیات زیان اړولی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې د داعش ډلې د تمویلیدونکو سرچینو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي چې داعش مستقیماً له هغو سرچینو تمویلیږي چې امریکا یې له مخدرو موادو ترلاسه کوي. ویسا دغه څرګندونې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د یو متقاعد کارکوونکي جان ابوستفرد په حواله چې اوس مهال د پټو اسنادو د خپرولو له امله تر سخت فشارونو لاندې دی لیکلي دي. ویسا لیکلي چې یاد شخص اعتراف کړی چې سی آی اے له شپیتو کلونو راهیسې د مخدرو موادو کاروبار کوي او د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو تر پیاوړي کولو وروسته اوس یو ځل بیا د مخدرو موادو پر مټ د داعش د پیاوړي کولو لپاره ملا تړلې ده. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې له امنیت شورا نه غوښتي چې په افغانستان کې د پردیو جنګیالیو مسله وڅېړي. په سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان وروستي راپور ته په اشارې سره چې پکې راغلي په دغه هیواد کې اوس مهال د افغان حکومت د نږدې 15,000 وسلوالو مخالفینو له 20% بهرنیان دي، راغلي چې افغان حکومت او ملت دواړه دا غوښتنه لري چې دا مسله په امنیت شورا کې مطرح کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا مسله ځکه د ټینګار وړ ده چې ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی خطر دی.
او سم ستاسو ځینې اسمسونه چې د پنبسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي. محمد امین کمالپوری دغه اسمسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د افغانستان ټول سړکونه په خطه کیفیت سره جوړ شوي دي او بل لوی مشکل دا دی چې درانه موټرونه ورباندې تیریږي. محمد سالم هلمندوال بیا لیکلي، زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې فساد شته نو په افغانستان کې به سوله رانشي. د فساد سره مبارزه د افغانستان د سولې لومړنی شرط دی. رحمت الله الفت له هلمند لیکلي، په هلمند ولایت کې د نعمت الله ظهیر پر شهادت باندې ټول هلمندیان ماتم کوي. احسان الله وطن دوست له کندوز لیکلي، د دشتیارچی ولسوالۍ یو تنز د کوونکی يم، د حکومت څخه هیله کوم چې موږ ته مسلکي استادان په دندو وګماري ځکه دلته د زده کړې کچه ډیره کمه ده. وسیع الله عبدالرحیمزی بیا له لغمان لیکلي، که هلمند سقوط وکړي کندهار او اروزګان هم سقوط کوي. وحدت الله د کونړ اسدآباد څخه لیکي، افغان حکومت دې د کونړ ولایت د اسدآباد ښار د نازک امنیت د خوالي لپاره لازم اقدامات وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه بیا لیکي د هلمند خلک د جګړې څخه تر پوزې راغلي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونو ولي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې ازادي رادیو ته مو را لېږلې وه. په بلوچستان ایالت کې د درملو د یوې لوی فابریکې کارکوونکو ویلي چې بهرنیانو دغه فابریکه خرڅه کړې خو د دوی بقایا یې نه ده ورکړې. د فابریکې کارکوونکو د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
په کوټ کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړۍ نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکوونکو د بیروزګاری سره مخ شوی دی. دغه کارکوونکو تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مخته یې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. په دې مهال یو کارکوونکی نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي.
1500 سے 2000 ملازمینو مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا د ټولو حقوق مرکز دی هغه په لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبات دا تر دې چې موږ ته نه گریجویټی ملاو وسو نه یو مراتب نو سملاوه.
د یو بل کارکونکو عمران وینا وا چې د فابریکې خاوندانو ته د کارکونکو د خرڅلاو اجازه نسته.
ٹھیک تھی نند شیر چینا پوجمئی سے خبر رکھی دونوں شیر چپور تو الاڑے اور د چیزیں یو لوکل سڑائی باندھ دا کمپنی خرچ کی اور دی الاڑے والے الاڑے بھائی دی سوکھ تھی دی ماں سے پوچھتا نہ کی اور ماں پہ بلشے باندھ خرسی زوالی یو کھلونا یا ماں یا یو پروڈکٹ یا میں یا دوائی ہم چدے ماں خرسی دے ماں تو جواب رکھی اگر دے دے جواب نہ رکھی خوب مجبوراً ز انٹرنیشنل کورٹ زما ز الت اپیل کو ماں چبئی دئی را کشو ماں کوٹ پورے اگر دئی غواڑی چبئی دا السی دئی ماں مرات
خوشی برشا بیا وای چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیری کارکونکو د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
چا لس کال کار کړی دی چا 15 کال کار کړی دی ډیر خلک داسې بخشي دي چې درشل کال بالا سرویس دی نو دا ټول دغه شی ته پریشان دي چې سبا که مطلب دا بزنس دی د دې ځای سو وایند اپ کی او یو بل مالک راځي نو هغه به نه د دې د مراحت خیال وساتي نه به د دې د کور خیال وساتي ولی چې د ټول خلکو کورونه پداغه تنخواه باندې چلیږي.
دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د فابریکې د بندولو څخه لمخه دي د مارکر چارواکي و کارکونکو ته ټوله بقایجات ادا کړي. کدا چې ونسو نو دوی به په کراچي کې د جرمني د سفارت و مخته په احتجاج لاس پورې کړي.
د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, Azadi Radio. په داسل کې چې د امریکا د ولسمشری انتخابات د سه شنبه پورست تر سره کیږي دوه کاندیدان په سخته انتخاباتي مبارزه بوختي او څو یلتونو ته سفرونه کړی دي. د دوه کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن په باب د نظر پښتون نتایج شیبه په شیبه په بدلیدو دي. میرمن کلینټن تر شغلی ترامپ یوازې یو څو نمرې مخکې ده. شیبه مخکې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا جغ رادیو له خبريال حسیب الکوزین په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
دواړه کاندیدان هم د جمهوری ګوند او هم د ډیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په سوینګ سټیټ یا ایالتونه کلیدي ایالتونه دي چې تر اوسه پورې پکې رای ورکوونکو پریکړه نه ده کړې چې چاته به رای ورکوي. تقریبا په دغو انتخاباتو کې 12 سټیټ راځي سوینګ سټیټ، مثلا اوهایو ایالت دي، مثلا ویسکانسن دي، مثلا نیو هامشر ایالت دي، مثلا د فلوریدا ایالت دي، په خپل د ورجینیا ایالت دي او داسې نور ایالتونه. دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په دغو سوینګ سټیټونو کې چې چیرې چې د رای ورکوونکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چاته به رای ورکوي او همدغه ایالتونه هم په مجموع کې د انتخاباتو نتایج معلوموي. ځکه په امریکا کې ایالتونه یا ریډ سټیټس دي چې سره ایالتونه ورته وایي یا بلو سټیټس دي چې شنه ایالتونه ورته وایي. بلو سټیټس چې ډیموکراتان دي، ریډ سټیټس چې دي یا سره سټیټونه هغه جمهور غوښتونکي دي. بیا سلور سټیټس هغه سټیټس دي چې دوی سوینګ سټیټس هم ورته وایي. تقریبا هر انتخاباتو کې فرق دی. په دغو انتخاباتو کې یوولس دي که دولس سوینګ سټیټس دي چې رای ورکوونکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې او په همدغو ایالتونو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي خپل وروستي پیغامونه ورسوي. مثلا د یکشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ میشیګن ته ولاړی، ویسکانسن ته ولاړی، نیو هامشر ته ولاړی. دغه راز میرمن کلینټن د اوهایو ایالت ته ولاړه چې سوینګ سټیټ دی او ټاکل شوی ده چې د نیو همشری ایالت ته به هم لاړه شي او هلته به ولسمشر اوباما هم ورسره ملي او کمپاین ورته وکړي چې میرمن کلینټن د نیو همشر ایالت د ځان څو شي مخکې اف بی آی یا د فدرالي طاقت ادارې د امریکا رپورټ ورکړي چې هغه ایمیلونه چې څو وخت مخکې یعنی تیر جمعه دی پریکړه وکړه چې د میرمن کلینټن د شخصي سرور مسله به بیا رسیدي ځکه نیوی ایمیلونه ترلاسه کړي دي. دغه ورستۍ بیانیه کې دی دایره غلي دي چې د نیوی څه دوی نیجه مندلې پر اساس یې میرمن کلینټن په کوم جرم تورن شي جنایي قضیه نه درامنځته شوی. سرویګانو مسله ده چې ډیره مهمه ده. دوی سرویګانې تر اوسه پورې راوتلي دي چې وایي د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی سروې ده په دې کې میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ په مقایسه 15 نمرې لوړ ده. عین وخت کې بیا د آی بی ټی او ټی ټی پی ګډه سروې ده په هغه کې بیا ټرمپ تر میرمن هیلری کلینټن مخکې دي. خو وړاندوینه یا پیشبینې څوک نشي کولای چې څوک به وګړي په مجموع کې د عامه افکارو او عامه ځانو په سرویګانو کې کلینټن اوس مخکې ملمیږي. دا چې اف بی آی هم هغه کلیر کړل په هغه مستله د امریکایانو په کوم جرم یې تورن نه کړل دا هم پر عامه ځانو باندې ډېر تاثیر کولای شي. ښایي سبا ته بل سروی راوځي په هغه کې به معلومه شي چې میرمن کلینټن تر ښاغلي ټرمپ څخه مخکې ده.
د امریکا ژغ رادیو خبریال حسیب الکوزی و چې د امریکا د انتخاباتو پر مسلې معلومات راکول، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ هڅه کوي د امریکا راتلونکي ولسمشر سي. د امریکا انتخابات د سه شنبه پر ستر سره کیږي او نتیجه به د چهارشنبه پر ورځ اعلانیږي.
د چهارشنبه پر ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راديو واوري.
د سوی کورد ځواکونو د امریکا د پاوز د هوایی ځواک په ملاتړ له دایشتلې څخه د رقشه د برتانی ول په مقصد ستر پوزي عملیات پیل کړی دي. د دې پوزي عملیات پیل په داسال کې لنیږي چې دایشتلې د عراق په موصل شهر کې هم د عراق د پاوز لپاره عملیات سره مخامخ ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پاوز په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریه د شمالي ښار رقه د بیرته نیولو لپاره عملیات پرون پیل کړل. اسلامي دولت ډله یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي، په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده. د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې لکورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرون وویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړی دي. د SDF وایاندې جهان شیخ عماد د رقل شمال ویدی څخه په یو پیغام کې پر کورنۍ او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځورو په عملیاتو کې ګډون وکړي.
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا
رقابه د دې خار د خلکو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د عرب کورد او ترکمنډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د خزو د محافظت د قطو په مرسته او د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي. موږ پر هغو سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غږ کوو چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځه وړو کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هوا څخه د سوریې د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پیشمرګه جنگیالي هم پکې شامل دي. پیشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویلي دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پرځول د دې نویو عملیاتو هدف دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرته نیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د کوردانو د نفوذ د پراختیا له کبله د ترکیې د اندېښنو په ګډون په بېلابېلو دلایلو ډېر پیچلي ګڼل کیږي. ترکیه ویلی دی چې په رقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په د ترکیه پاوز وکړي. خو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیه ګډون ته به اجازه ورنکړي. په همدې حال کې برتانیا او فرانسې په راقه کې په روانو عملیاتو کې هوایي ملاتړ ته چمتووالی ښودلی. د برتانیا دفاع وزیر پرون وویل چې د برتانیا د شاهي پوځ ځواکونه به د دې عملیاتو ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه چې د هوایي کشف په برخه کې مرسته به د رقه په عملیاتو کې حیاتي رول ولوبوي. همداراز د فرانسې دفاع وزیر پرون په یوه مرکه کې وویل چې د فرانسې هوایي ځواک به د رقه په عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي. د خوړو نړیوال نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو په هیواد کې دننه له کورنیو بې ځای شو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. څلور ښځې د خپلې کورنۍ د یوه غړي لخوا د بلخ ولایت په یوې ولسوالۍ کې وژل شوې دي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوو کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څه کم 40 ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقی ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د بلغاریا د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د کیناړخي اپوزیسیون کاندید رامین رادیف 4.9% رای ګټلې دي. د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسیون یو سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. د مونتینیګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملت پالو لاس درلود.
مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. کرا سره وي سپورټي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار خطرغه مخ کې ځینې کورنۍ مسایل اتسیړو. د کابل امنیتي مسولان وی چې د یوې بهرنۍ د تښتونی په اړه دوی چړنې اپایل کړی دی. تفصیل د عباد الله هننزی پر راپور کې
د کابل امنیه قمندانی وایي چې په کابل ښار کې د یو بهرنۍ مېرمن د تختولو د څرنګوالي په اړه هڅې روانې دي او له هغو امنیتي مسولانو سره به جدي چلند کیږي چې په دې برخه کې بې غوري کړې وي. د کابل امنیتي مسولان وایي هڅه کوي دغه پاکستانی او اصل استرالیایي مېرمن د تختونکو لمنګل وژغوري او عاملین یې قانون ته وسپاري. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه پر وس خبر یلان ته ویل دغه مېرمن چې له یوې بهرنۍ موسسې سره یې کار کوي د کابل ښار په لسمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو لوري و تختول شو.
داسې واقعیت چې کیږي د ډېره جدي څېړل کیږي. کله چې دغه واقعیه سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده، مقصر څوک ده. که مقصر برملا سي بدون له شکه په دې به تصمیم نیول کیږي او که کومه بله تخنیکي د ضعف نقطه یې دغه ته به د رفع اقدام کیږي.
امنیتی مسولان وایي چې دغه مېرمن فرحشانو میږي او د شنبه په ماخام د کابل د لسمې حوزې اړوند په قلعه فتح الله سیمه کې د دوو وسلوالو کسانو لخوا چې ملکی جامې پر تن وي تختول شوې ده. د دوی په وینا دغه پاکستانی له اصله مېرمن له اکبر موسسي سره کار کوه او له هغه سیمه څخه تختول شوې چې څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ مېرمن هم تختول شوې وه. په نږدې یو کال کې د بهرنیو مرستندویو موسسو څو تنه کارکوونکي یوازې په کابل ښار کې تختول شوي دي. له دې مخکې هم په کابل ښار کې ورته پیښې رامنځته شوې. څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ مېرمن چې له یوې مرستندویو موسسې سره یې کار کوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د ناپېژندو وسلوالو له لورې وتښتول شوه، خو له یوې مودې وروسته خوشی کړای شوه. د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې ځینې بهرني موسسې او د یادو موسسو بهرني کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده وایي په افغانستان کې د بهرنیانو تختول کولای شي په دغه هیواد کې د مرستندوی موسسو پر چارو او فعالیتونو منفي اغیزه وکړي.
باید خارجي اتباع چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي نو دا پیش وطن پر اقتصادي وضعیت پر سیاسي وضعیت باندې بېخي منفي تاثیرات ځان سره لري او هغه کومکور چې موږ ضرورت لرو پر هغو باندې منفي تاثیرات کوي. د دې باندې باید جدي اقدام وشي.
د کابل امنیتي مسؤلان ټینګار کوي چې په ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي، خو وایي چې بهرني اتباع باید د شپې لخوا د ګرځېدلو په صورت کې امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي، خو د کابل اوسېدونکي امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او تل یې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له حضور تښتونې، وژنې او له ورته نورو پېښو څخه اندېښنه ښودلې ده.
په ګردیز کې د اکثرو مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یو ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې ځینې ستونزې حل کړي، دوی به هغه کارونه په معیاري ډول ترسره کړي چې پخوا په پاکستان کې کېدل. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هېواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپېږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي، خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده، د ګردیز اوسېدونکي د مطبع اخندزاده مسؤول، فرق کړی د مهاجرینو په راتګ سره ډېر فرق کړی، خصوصا د ایران د مهاجرینو سره. دلته چې کوم هغه د ایرانی مهاجر و راغلی دی ډېر فرق کړی، کم نه روش ته کړی، مخ چاپونه پاکستان ته تللی اوس همدلته کېږي، همدغه یې فرق ده. ډېرې ستونزې لرو، د برک ستونزه، د جواز نشتون، همدغسې نور نور غوښتنه هم د حکومت برق ده. اول اساسي ستونزه زموږ د برق ده، برق نه لرو.
دوی وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نه شي و به نه شي کولی تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
د برق خو هغه ده، موږ په جنریټر چلو، دولتي برقونه یې نه شي چلولی. غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید موږ سره مرسته وکړي، برق هغه راته برابر کړي. تقریبا موږ ته شل کیلو واټه برق په کار دی، موږ خو اوس د پنځه کیلو واټ برق لرو د جنریټر، او د هغه دولتي برقونه چې کوم دي هغه کیلو واټ کم ده، د هغه ولټ کم ده، دوه سوه شل ولټه پوره نه دی. موږ ته خو ټول د مطبع کارونه چې کوم دي ټول د چاپ هر څه راځي، پوه شو کوم کار چې زموږ له واسه پوره وي دلته کولی شو.
د مطبعو د مسؤلینو په خبره که د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکړي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکي مواد ورته وسپاري، د برېښنا ستونزې هوارې کړي، ورځ تر بلې به یې کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي. په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپلو ټولنو له لورې کتابونه، مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبعو له ښه کار څخه راضي دي، خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې اوس هم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي. مدنی فعال عبدالله مخلص:
خو به کارتون نه به وزټ کارت به د پاکستان ته تللې، په میاشتو میاشتو به ځنډېدلې او بیا به راتلې. اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي، خو د برق د نشتوالي له امله له ځنډ او د خنډ سره مخ کیږي او همدارنګه یې قیمتونه لوړ دي. که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي، نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر کم وخت کې او ضرر به ترلاسه شي.
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شپه مشپې کم د مطبوع صنعت ودې ته خوشبین دی، وایي چې په دې وروستیو کلونو کې وده کړې، خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي.
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی. پخوا دلته مطبع موجود وي، خو په نوم باندې مطبع وي، فوټوکاپیانو ته به مطبع لیکلې وه. اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبع لرو، ولې د معیار ستونزه شته دی. هغه وسایل چې روټا او سون او دغه ماشینونه دي، که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغه ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسؤلینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار:
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده، رښتیا هم زیات فابریکې جوړې شوې دي، دوی په فعالیت پیل کړی. نو دوی ستونزه اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري، بازار کې تر زر باید راشي، سایه دوی فعالیت کی بعد دوی ته برق زمینه برابر شي دولت بعد دوی ته برق ورکړي
دا د سند دوت خبره په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې په خوا تر دې پرته له دولتي مطبعې چې غیر فعال و کوم مطبان نه و موجوده خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لوی مطبعې جوړې شوې چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته ترسره کوي د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوي مواد د برېښنا نشتوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامېږي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر تایر روفي سره مرکه واوري چې وایي فوټسال لوبه د تیر کلونو په پرتله د پرمختګ په حال کې ده
خوشبختانه تاسو ته وایم چې فوتسال په افغانستان کې ډېر زیات رشد کړی موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته او د قهرمان چې اورالو هغه مخکې زموږ فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او ښه لوبه ترسره کړې ښه نتیجه یې راوړله
د دې ترڅنګ به د افغانستان د رزمي لوبو اتل احمد ولی هوتک څخه واوري چې په روان کال کې د څو نړیوالو سیالیو تړون اصلي کړی دی
ډېر زحمت باسم او هدف مې فکس اندی چې هلته باید زه ګټونکی شم ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم زما هېواد باید ګټونکی شي
او د خبرونه په پای کې به واوري چې افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې د نورو هیوادونو لخوا په نړیوالو سیالیو کې لوبیږي
په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي
ټول نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي
د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له نجيبه زمان څخه واوري
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 19 کلونو لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف په هندوستان کې تمرینی لوبې کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي نوموړي زیاته کړې چې دغه لوبغاړو له ډلې څخه به 14 لوبغاړي د آسیا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف غوره شي د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په نړیوالو آسیایی سیالوی که گردن کوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تاجکستان د فوټبال ملي ټیم سره د وی دوستانه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ملي ټیم تمرینات لیوی میچ را په دی خو پیل سی او لیا ټیم سره د دوستانه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرلینګ لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولې دي د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه په افغانستان کې ډېر مینوال لري او د دغې لوبې لپاره په قرغاو د بدني روزنې په ریاست کې میدانونه په نظر کې نیول سوي دي کرلینګ یوه ژمنۍ لوبه ده د دوو څلور نفري ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د دغې لوبې میدان 40 متره تور لري چې په نړۍ کې د یوې تفریحي لوبې په نامه پیژندل سوې ده او د انګلستان د غوړ لیک سیالیو په لړ کې د منچستر سیټي ټیم د میډلز بورو سره خپل لوبه مساوي پای ته ورسول د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده دغه لوبه د انګلستان په منچستر سټډیوم کې ترسره شوه
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي په افغانستان کې د فوټسال لوبه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړی دی د افغانستان د فوټسال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر تایر روفي د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال فوټسال په 24 ولایتونو کې فعالیت لري او هر کال د ولایتونو او مرکز د ټیمونو ترمنځ سیالي هم ترسره کیږي په دې اړه مې له ښاغلي تایر روفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د دغه لوبې وضعیت څنګه دی نوموړي وویل
خوشبختانه تاسو ته وایم چې فوټسال په افغانستان کې ډېر زیات رشد کړی دا څو موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته ول قرمان شوراله او غنه مخک زموږ فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او خلو به تر سره کړی خه نتیجه راوړله او دا ټول زیار او دا ټول زحمتونه د فدراسیون د خوانه دي دوه تجم نظمینه د مربیان ته داوران د تخخل لوبغاړي چې د ولایت کې د په کابل کې دی او هم چې نه په خارج کې دوی لوبي کې دوه پاره ټورنمنټ نیولې او دوی راغې انتخابات شو او الحمدلله دا مخ نور په خېدو دي او مخکزي
که خپل د پروګرامونو په اړه راته وایست چې ستاسو راتلونکي پروګرامونه څه دي؟
ان شاء الله راتلونکو ورځو کې یا راتلونکو میاشتو کې مونږ تورنمنټ لرو د آسیایي په سطح باندې اندر 20 یا د شلو کالو لاندې 19 کالو تورنمنټ دی چې دا آسیایي لوب دی. آسیایي لوب ته لاره پیدا کوي مقدماتي دی د لپاره مونږ چمتووالی نیولې آیت نظامو ان شاء الله ایران ته ولایت ته چې دلته تورنمنټونه شو خلو غواړي چې په نظر کې وي هغه راشي او ټیم سره خپل ملاتړ وکړي او ختم ولرو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال د لوبې د پرمختګ لپاره څه کړی دی؟
تاسو ګورئ چې هر لوبه نن سبا اکیډمیک ډول باندې مخکزي، علمي ډول باندې مخکزي او یو مربی ته یو داور ته یو مدرس ته لازم دی چې دوی خیل علم ولري په نظری او په عملی توګه باندې. چې موږ دوی لپاره د ایف سی او د فیفا کورسونه هم رابللی وو، د کابل دولای څخه ښه مربیان نغمه مربیان راغو د کې اشتراک وکړو او د روزونکو څخه چې په عملی او په نظری ډول باندې دوی ښه درسونه واخلي سو خپل تیمانه باندې عملی کوي او دغه ختیمان لري.
او ورسې سوال مدا دی چې فوټسال په کوم ولایتونو کې فعالیت کوي او په دغه ولایتونو کې د فوټسال لوبغاړي څومره دي؟
زمون فوټسال الحمدلله خوشبختانه بیا هم تاسو ته وایم چې مخکې په اته ولایتو کې وو، بیا په شپاړس شو، سالی رشته شو، اوس کم از کم یعنی د سالی رشته ولایت څخه مونږ زیات فوټسالران لرو، کمیټې لرو، فعالیتونه هغوی لري، جمنازیمونه لري، ټورنمنټونه لري، د ځوانانو ټورنمنټونه لري په فوټسال کې او د بزرګانو ټورنمنټونه لري او دوی په یو او هم چې نن دوه لپاره مونږه د لیگ چې قرمانان زنونه یا د زنو مسابقې دوه په زنو ډول باندې ټورنمنټ کې یو بیا راځي کابل ته د ټیم ملي او د نولس کالو ټیم چې د ملي انتخابي کې او د خپل مسابقات سي.
او اوس هم د افغانستان د رزمي لوب اتل احمد ولی هوتک څخه اوري چې تر اوسه کومه سیالي نه ده بایللې او پر روان کال کې د څو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
احمد ولی هوتک هم د فری فایټ نړیوال اتل تقریبا د زما نولسمه لوبه وه چې د روسي سیال سره درلوده چې تر اوسه پورې مې ماته نه ده خوړلې. ځان ته مې هدف ټاکلی و چې باید زما ته ونه خورم، همیشه مې زیار کوشش ډېر زیات باسم. خوشبختانه همداسې هم شوي چې تر اوسه مې ماتنده خوړلې. یعنی مخکې لدې نه چې یو عالم لکه څنګه چې وایي یو نفر چې بال ماتې نه ژاړې اوښکې تویي، هغه اوښکې د هغه خولې دي. نو زه هغه خولې مخکې له سیالۍ نه باسم او ډېر زحمت باسم او هدف مې فکس هم دی چې هلته باید زه ګټونکی شم، ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم، زما هېواد باید ګټونکی شي. فایټ نایټ کې ما درې کلن قرارداد کړی چې درې کال کې زه باید دولس مسابقې ولرم. خوشبختانه دوه مسابقې مې تر اوسه کړې چې دواړو کې بریالی شوی یم. د فایټ نایټ سازمان کلوتم نو لس مسابقې نورې په درې کلو کې ماته منتظرې دي چې دا مختلفو هېوادو کې له مختلفو عارفانو سره تقریباً راتلن کے فلاؤن میں راتلن کے لوگوں میں ان شاء اللہ یوم رش تو پلاڈ کے عارف میں معلوم شی او ذائبہ میں معلوم شی او حواد میں معلوم شی کم حواد سارا لوگ کم او کم حواد کی بیا هم زب زیار باسم زب کوشش کوم او ته ودول ودی دو غون فیل هم انسان ملي کمیټه ما سره ولال د افغانستان چارواکي لړپور چارواکي ټولا سره ولال دي زړه ته زړه کوم تر مننه کوم خوشاله مو.
محترم اوردونکو اوس هم د هو افغانانو نظرونه اوري چې د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه خپل نظر شریکوي چې د نورو هیوادونو په نړیوالو تجارتي سیالیو کې لوبیږي.
نوم یې الهام دی د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څنګه چې موږ معلومات لرو شهزاد محمدي او همدارنګه نبی ساحل په دغه لوبه کې حاصل شوی دی. دا زمونږ استاذو لپاره زمونږ د ملک لپاره یو ډیره لویه फायदा او لویه ګټه ده، ځکه چې دی ټیمونو کې لوبیږي په دې نړیوال سطح باندې. دا یو تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلی شي د نورو لوبغاړو ته په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې. نو دی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي. نو دا تجربه به دی چې کله دلته راشي نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربې شریکولې چې دا ټیم دوه منفي اړخونه لري، دوه مثبت اړخونه لري. دغه ټول یو معلومات یو خو لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جو سطحو لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامیږي، ځکه چې د افغانان هر ځای ته چلل شي که هر ملک ته لړ شي د افغانستان لپاره ډیره خپه دی چې افغانستان لوبغاړي د نور لوبغاړو لپاره یو تجربه راوړي او بل دوی ورسره پر مخ ځي، ګټه ته اخلي. نور لکه کم ټیمونه سره دوی لوبیږي د هغوی طریقې کومه طریقو باندې چې هغوی لوبه کوي هغوی له هغه لاندې کوي، او افغانستان په ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي د افغانستان نوم سر لړی کوي.
ډیرو محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، خدای مو تل خوشاله او د ظالمانو له ظلمه په امان کې لره. اوس تر ټولو دعاو مهمه د سر د امن ده، ځکه چې سر نوی هیڅ هم نشته، او همدا سرونه دي چې سرونه خواروي، سرونه غوڅوي، سرونه لوړوي او سرونه په امن کې کوي. د خبرونې په پیل کې مو یو کانفرنس ته بیایو او د وطن بیانیا دراوړو.
د کانفرنس کاغلی او درنو ګډون کوونکو، اوس کاغلی دلبر خان دلبر ته بلنه ورکو چې راشي او د واکسین کولو په اړه خپل عالمانه وینا درو اوروي.
زما ډیر فرندز، آی وانټ ټو دا خبره وکړم چې واکسین یو ډیر امپورټنت چیز دی، اینڈ مو میبی چې خپل سوسایټی ته گیو دیس ایدیا چې خپل چلډرن ته واکسین وکړي. او امپورټنت بل خبره دا ده چې واکسین بای دی وی آن دی ټایم وشي نو ګډ ریزلت به وي. موږ باید دا تھینکینګ وکړو چې د خپلې کمیونټی اینڈ سوسایټی خیال وساتو، اینڈ تھینک اباؤٹ دس چې څنګه کولای شو خپلې سوسایټی ته شو چې واکسینیشن از نیسیسری فار ګډ هیلث، اینڈ وی میک پیپل مینټلی. نو د دې امپیکټ به ډیر ښه وي. که څوک اباؤٹ دس کوم کوشچن یا سجیشن لري نو پلیز له موږ سره دې شیئر کړي. نو کوشچن اینڈ سجیشن، اوکے.
او بخی صاحب، که اوس همدغه خبرې په پښتو ترجمه کړئ نو خوشاله به شو.
دا څه وایې؟ آی اول د ټاک، ما دا ټولې خبرې په پښتو کړې.
نه، ټول انګلیش کې وي خو تا ته پښتو ښکاری دی.
پنځوس پنځوس کیسې ډېری کیږي، خو موږ به هغه درواورو چې تر اوسه مو لا نه دی اوریدلی.
خنو، ته د ګاونډیانو پاک لڅ وای؟
زه به وایم چې ګاونډیان دې هڅه نه کوي چې د موږ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، او کنه بیا به موږ هم مجبور شو چې بل مسله مال وکړو.
نه نه، ته به دا خبره نه کوي، ځکه چې د دې خبرې کول د ما صلاحیت دی.
هیڅ کلم د تا صلاحیت نشي کېدلی، د ما صلاحیت له دې نام لوړ دی.
خبره په شخړه ماړه وه. د تا په صلاحیتونو کې دا نه راځي چې ګاونډیو هیوادونو ته اختار ورکړي. دغه کار د ما صلاحیت دی.
زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
او زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
رئیس صاحبانو،
کنه وی دواړه لدغه خبرې تیر سي او دغه خبرې پر ځای یو بل خبره وکي
تم رښتیا وای دا سی بوکو چې د گاونډیانو د مداخله خبره به هیڅ نکو او به وایو چې موږ نه غواړو د بل چا په کورنیو چارو کې لاس وهنه وکړو نو له دوی مو هم همدغه انتظار دی
دا خبره به څوک کوي
زه به یې وکړم
نه نه دا خبره زه کوم ته یو بل څه ووایه
سمه ده ته یې وکړه خو د نړیوالې ټولنې د مرستو په هکله به څه نه وایي ځکه چې هغه زه په خپله وینا کې وایم
هڅه مه کوئ چې ما محدود کوي زه م عقل لرم چې د نړیوالې ټولنې مرستې یادې کړم او له مرسته کوونکو څخه یې مننه وکړم هسې هم هر څه 50-50 دي
زه نیت بدي نه در باندې کوم خو دا د تا په صلاحیتونو کې نه راځي ته باید د هیواد دننه مسایلو باندې وغږیږي او زه به په بهرنیو مسایلو وغږیږم 50 ته 50 دی ما
د تیرېستلو کوشش مې مه کوه په بهرني سیاست کې هم 50-50 ده او په کورني سیاست کې هم 50-50 ده په همدې متوافق سره کړی کوشش مه کوه چې یوازې مې داخل ته ایسار کې
ته په بهرني سیاست کې تجربه نه لرې نو ځکه باید یوازې په داخلي سیاست کې وغږیږي
هیله کوم چې نور دغه د توهین خبرې ونه کې زه په بهرني سیاست کې یو عالم تجربه لرم که د زړه ته نه لویږي دریشیانې او کشوفش مې وګوره
په هیڅ صورت کې دا نشم منلی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو خبره د تا د خولې راوځي
نو چې داسې ده تم دا خبره نشي کولی کنه بیا به مې مجبور کړي
چې څه
چې
جماعت مات را وغواړي همدغه خبره ورته وکړي ه
له دې نه یم زیات وشمېره
نو چې داسې ده دواړه به دغه ویناوې کنسل کړو د ما دوهم او د تا لومړی معاون به ویناوې وکړي چې هر څه یې وویل ودې وایي
دا هم صحیح خبره ده خو که د تا دوهم معاون دا خبره کوي نو د ما دې هم دوهم معاون وي
زه یې چې هر څه کوي وی کوي د 50-50 په پړې موتړلی یم ملامت نه یم
د برق بیلونو لوی غام جوړ کړای دی د یو کور له دغه غامه مو خبره وو ودی لید ما خو درته وایم چې لدی سړینه دی چې شي شک نسته رښتیا وایي مورې مام ګومان نکوه چې پلار به می دومره سلمونګ نه پټکی آرام خور دی سړی چې آرام وخوړل بیا دې غنه دی نیکی تمه مکوه لکه خامار نیم ملک لستونی تیر که کنه زه چې راواده ولم د توی پیسې قرض کړی وي په کومار کې و غوجله می حساب کړی و اوس یې په پاچایانو هم سترګې نه ډکیږي مورې غریب سړی چې په ناس مور شي همدغسې کوي اوس دا ووایه چې څه ورسره وکړم که عریضه پرې کوو دا هم نه کیږي محکمه مو عریضه هم نه اخلي که مظاهره پرې وکړو د انتحاري خطر دی پکې او بلې ټول قوم یې غلام کړی ده مظاهرې ته م څوک نه راسره وځي مورې صبر کوه صبر به یې پخپله ووهي څومره صبر وکړم دا خو ښه و چې راډیوګانو او ټلویزیونو وشرماوه که نه تر مرګه به م نه وم پې خبره شوې مورې غلطي تر آخره پټه نه پاتې کیږي آخر رسوا کیږي زړه خو مې غواړي چې زار ورکم خو له آخره ته ویرېږم نه غواړم چې د دغه ګناهکار په قدر دوزخ ته لاړه شم دوکه باز زه خیر دی مورې صبر کوه دا وایه چې ولې دې دومره درواغ راته وویل ولې دې تر اوسه دا هر څه پټ ساتلی وو
څه شی مې پټ ساتلی وو
دغه درې څلور کورونه دي په هر کور کې دې ښځې وایي وای اخ اخ چې څنګه دې اوبه اوبه کړم
دا څه وایې کومې ښځې چیرته دې ښځې مې
هغه څلور کورونه دي د څه دپاره اخیستي دي هغه چې د هر یوه درې څلور لکه افغانۍ یوازې د برق د بل قرضداره یې تا په دومره برق څه کول خو نه دې فابریکه پې چلولې او نه کومه کارخانه
ساده کېږه ما هغه کورونه مې د خپل تنظیم د کسانو لپاره دي هغوی پکې اوسیږي
د هغو دپاره خو دې دوه درې دفتره نیولي دي د هغو د برق بل دې هم نه دی تحویل کړی و آرام خوره د خلکو مالونه خو دې خوړل اوس د بیت المال مال هم خورې
لیونۍ کېږه ما د حکومت سړی یم زه باید ولې د برق پیسې ورکړم
بلا مې درپسې چې نه یې ورکوي هسې دې هم د آخرت دپاره څه نه دې پرېیښي د کورونو خبره دې ولې پټه کړې وه
د کورونو خبره یاده شوی نه ده، نو ځکه ما هم څه نه دي ویلي. او ما ویل ته به خبره یې.
دا ووایه چې څوک ښځې لري، ښځې دې راوښیه.
نور حق نه درکوم چې د ما په شخصیاتو کې مداخله وکړي. والکه شملو،
څه وایه پلاره؟
نور دې دغه مور وباسه، کنه بیا به ورته ښه نه شي.
مورې راځه ووځه، ورکوایه په دې خبرو پسې مه ګرځه.
تم دې د پخوایې په څو مېمان خانو کې څوک اوسېږي چې لکونه لکونه د برق پیسې درباندې پاتې دي؟
مورې د موږ ملګري وي.
څه ډول ملګري؟
هر ډول خلک ځي او راځي.
تاسې هم د پلار په قدم قدم یخی دی، خدای که به څوک خیر درڅخه وکړي. لیله هغه غریبانو خوارانو څخه وشرمیږی چې بل ورغلی نه وي، بیا یې وختي تاویل کړی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.